د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو داوام کوي، راپورونه او نیمه نړۍ د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبرو. په یو راپور کې به واوري چې حزب اسلامي پر روانه لویه جرګه کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
د مشورتي لوی جرګې ته جوړولو کمیسیون وایي ټاکل شوی د راتلونکي لوی جرګې په ګډونوالو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي هم برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره خو د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې درېیم پړاو هم په رسمي ډول پرون پای ته رسېدلی. او په بهرنۍ خبرونو کې واوري د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره د تهران سره موافقه پر دې هیواد اوسنی سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرمولی سي. پوره خبرونه واوري. د مشورتي لوی جرګې ته جوړولو کمیسیون وایي ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي هم په دې جرګه کې ګډون وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین ازادي راډیو ته ویل هیله لري چې د اسلامي حزب ټاکل شوی پلاوی به راتلونکي اونۍ کابل ته ورسیږي.
کمیسیون د برګزارۍ هم غلطه تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت لخوا نه پیشنهاد شوی دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوی دي. موږ امیدوار یو چې دوی د خیر سره آینده اونۍ کې کابل ته تشریف راوړي او په جرګه کې شرکت وکړي.
څو ورځې مخکې د غیرت بهیر په مشرۍ د اسلامي حزب یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له ځینو کاندیدانو سره یې لیدلی دی. اسلامي حزب د تیرو شاوخوا دولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له دولت او بهرنیو ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دی. افغان د یو بل خبر لمخې د افغان حکومت او وزیرانو شو د شورا په نوبتي غونډه کې د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه خبري وسوې. له ارګ خبر سره خبر پانه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال په مشرۍ په پرونی غونډه کې د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د درنښه مشر صادق مدبیر وویل چې مشورتي لوی جرګه به د رواني لړم میاشتې پر 13 په کابل کې پرمستل شي. د وزیرانو شورا په دې غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه چې د لوی جرګې لپاره لازم او ټینګ امنیت ونیسي. او د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر درېیم پړاو تیر ورځ په رسمي ډول پای ته ورسید. له دې سره به په ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونه او ګرځنده ټیمونه تړل کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه د ورې تر دویمې نیټې پورې پرانیستي وي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي کال د ورې میاشتې پر 14 نیټه کیږي. لسمیه ونړی څخه څو خبرونه واوري. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد اوسنی سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. د برتانیې پارلمان ته په یو ولیک ویلیم هیګ ویلي چې یوې پراخې موافقې ته تر رسیدو د مخه په یو موقت وافقې چې له مخې به پر ایران بندیزونه نرمیږي او تهران به هم موافقه کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه به نه کوي. ویلیم هیګ د خپل امریکایي سیال جانکيري دا څرګندونه تایید کړې چې ویلی فرانسې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د جوړجاړي په اړه په جنیوا کې سمې معاملې نه دی ویټو کړي. د برتانیې د بهرنی چارو وزیر وړاندې وویل
I pay tribute to Baroness Ashton and my foreign minister.
زه په دې برخه کې د اروپאי ټولنې د بهرنۍ اړیکو د مسؤل کاترین آشتن او خپل همکارانو بهرنۍ چارو وزیرانو په شمول د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر جواد ظریف ستاینه کوم. ظریف یو سخت مثبت مرکز دی او د خبرو په پروسه کې تختنی او پرانیستي دریز درلود. مله فرصت څخه په استفادې له هغه سره د بریتانیا او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې او نن زموږ حکومتونه په رسمي ډول خپل 16 فران هم وټاکل.
نوموړی وویل د خبرو اترو دا بهیر باید دوام وکړي، خو هغه اقدام نه چې د ایران چارواکو د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ خبرو اترو کې لا هم ستونزې موجودې دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنی چار وزیر پر خپل امریکایي سیال جان کیری له دې قبل انتقاد کړی چې نوموړی ویلي اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږ قدرتونو سره له خبرو پر شا سوی. جواد ظریف د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل زیدو نقیس ویناوې د خبرو په بهیر کې اعتماد زیانمنولی سي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي و چې د ژنیو په غونډه کې د نړۍ شپږ قدرتونو ایران ته داسې ګټه طرح وړاندې کړې چې د ایران لخوا ونه منل سوه. خو ښاغلی ظریف وویل په ژنیو کې د شپږ قدرتونو او ایران ترمنځ په درې ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی. د اسرائیل شارخ سیاستوال اوی ګیدرو لیبرمن چې د اداري فساد په قضیه کې تورن شوی و یو ځل بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. د اسرائیل پارلمان تیر ورځ په اکثریت سره لیبرمن بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نو وړی ته تیر اونۍ د فساد په قضیه کې برات ورکول شوی و. ګیدرو لیبرمن د اسرائیل بنیتا ګوند چې د صدر اعظم نتنیاهو په مشرۍ د لیګیدو ګوند سره په اوسني ائتلاف کې شامل دي مشرۍ پر غاړه لري. نوموړی د امریکا په نوښت له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو په اړه سخت دریز لري او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا د ده ټاکل به شایي د منځني ختیځ د سولې پروسه له پیچلي حالت سره مخ کړي. د ازادي راډیو د د سومالیا چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ډیر ورښت او توپانونو په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي او سلګونه نور لا درک دي. د پونټ لند نیمه خپلواکي سیمې مشر عبدالرحمن محمد فارول ویلي توپان ټول کلی وران کړي او پر مخ یې ویجاړ کړي دي. سومالیا چارواکو ویلي ورښت او تیز بادونه به د چهارشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. د سومالیا په پونټ لند سیمه کې اکثره جنگ سالاران او میشتي او ځای د سومالیا د سمندري غلو او الشباب د وسلوالي ډلې د حضور او فعالیت له امله مشهور دی. او وروستی خبر مهم، امریکا د هایانیان په نوم له سمندري طوفان وروسته چې ویل کیږي په فلیپین کې له سلو څخه ډیر کسان وژلي دي، هیواد ته په موادو پر یو کشتۍ وړونکي الوتکې یوه بار کشتۍ او یو کشتی بار مواد شل میلیون ډالر ارزښت لري استولې. چارواکي وایي دې کشتی ته امر سوی چې له هنګ کانګ څخه د فلیپین لوري ته حرکت وکړي. دا کشتی چې 15000 عمله لري او آیا اتیا الوتونکي په کشتی ځایږي له 15 نور کشتی سره یو ځای د مرستې مواد وسایل او تجهیزات لېږدوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
سمو غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان حکومت وای حزب اسلامي په روانه لوی جرګه کې ګډون کوي. په کونړ کې د همدې تنظیم د وسلوالو یو ډله د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شوې ده. د لوی جرګې د اصلي اجنډا یعنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر پوښتلی.
کسان په افغانستان کې قصدن نغواړي چې دا موافقت نامه امضا شي او هغه خلک دي چې افغانستان ګاونډیان سره څه تعهدات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ولسوالیو او کلیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي، خو تاییدوي چې د ځینو سیمو خلک په امنیتي دلایلو د کارتونو له اخیستو محروم شوي.
شپږ ولسوالۍ کې بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتو نه ونه توانېدل چې هلته لاړ شي کار خلکو ته توضیح کړي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځنګړي 19 پروګرام کې به د هغې مېرمنې د زړه خواله واوري چې یو نشئی ته د خپل لور پر ورکولو پښیمانی ښیي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په دې جرګه کې د ګډون غوښتنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وړاندیز دا وړاندیز د حزب اسلامي یو پلاوی ولسمشر حامد کرزي ته کړی. د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې له افغان دولت او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پر مخ بیولې ده. خپله د دې حزب جګپورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په دې جرګې کې د حزب اسلامي د یو پلاوي د ګډون خبره د وزیرانو شورا په اونۍ زغونډه کې یاده کړې ده. د وزیرانو شورا د دارالانشا لخوا د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې د یاد کمیسون د دارالانشا رئیس صادق مدبر تېره ورځ د وزیرانو شورا ته ویلي د حزب اسلامي له وړاندې سره سم به په مشورتي لوی جرګې کې د دې ګوند یو پلاوی ګډون وکړي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته ویل د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې دا وړاندیز کړی دی.
لکه څنګه چې د افغانستان ولس خبر دی، د حزب اسلامي یو هیئت څو ورځې مخکې شغل ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهاد لست وړاندې کړی چې د مشورتي لوی جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برگزاری هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت لخوا پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوي.
تیر اونۍ د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی کابل ته راغلی و او له ولسمشر سربیره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له څو احتمالي کاندیدانو سره هم کتلی و. ښاغلی بهیر په خپل د سفر کې له رسنیو سره خبرې ونه کړې. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په جوړیدونکو لوی جرګې کې د حزب اسلامي ګډون د افغان دولت د وسلوالې مخالفې ډلې په دریځ کې یو غوڅ بدلون په ګوته کوي. که څه هم دا ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له موجودیت سره مخالف دی او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې جګړه پر مخ وړي، خو په مشورتي لوی جرګې کې به ګډون دغه ډله په افغانستان کې له موجوده دیموکراتیک بهیر سره نږدې کړي. ښاغلی امین د پښتنې په ځواب کې چې آیا د وسلوال مخالفت ترڅنګ یو ډله کولای شي چې په جرګې کې چې د اساسي قانون له مخې جوړیږي ګډون وکړي او دا به قانوني ممانعت ونه لري، نوموړي وویل
دلته خو یو خبره د ولس رائے او نظر دی چې تکرار بات تا و دی افغانستان خلق تا ویر که چیر دی افغانستان خلق تصمیم و نیسی چی دی طالبان یو غره یا دی حزب اسلامی حکمتیار شد دو غره او یا نور اغا کسان چه عملا دی دولت سر مخالفت لری دوی تصمیم و نیسی چه دی خلق نمایندگی و کی پا جرگه که جرگه او کمیسیون سر مشکل نلری.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیق نیټه هم معلومه شوه. تیر ورځ د وزیرانو په شورا کې ښاغلی مدبیر ویلي دا جرګه د روانې لړم میاشتې په 13مه جوړیږي. که دا تړون لاسلیک شي نو دا به امریکا ته اجازه ورکړي چې له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې خپل یو شمېر عسکر پرېږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی باندې پر روانه مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د همدې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې واوري چې په کونړ کې د حزب اسلامي د وسلوالو یو ډله د سولې له پروګرام سره یو ځای شوی، خو سمدستي د مشورتي لویه جرګه او د هغې د اجنډا په موضوع کې چې د کابل او واشنگتن د امنیتی تړون په اړه بحث دی پاتې کیږي. امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه چې په نږدې راتلونکو کې به په مشورتي لویه جرګه کې په اړه پریکړه وشي، په دې ورستیو کې یو شمیر سیاستوالو انتقادونه زیات کړي او وایي چې دا تړون د افغانستان په ګټه نه دی. ځینې نور بیا له امریکا سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون د هیواد د راتلونکي ثبات لپاره حیاتي بولي. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې افغان کارپو او د افغانستان او پاکستان د پروګرام مسؤل برمک پژواک وایي یو شمیر کسان چې له دې تړون سره مخالفت کوي ښایي د سیمې د هیوادونو پلم سن بدا کار کوي. د برمک پژواک په وینا افغانستان چې له هر پلاوه د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا دوامدار مرستو ته اړ دی، دا یې په ګټه ده چې نه یوازې له امریکا بلکې د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. ښاغلی پژواک چې د افغانستان او پاکستان له تازه سفره بیرته امریکا ته پر لاره پرون په پراګ کې د ازادۍ راډیو له مرکز څخه کتنه وکړه، له نوریاس نوري سره مرکه وکړه او لومړی د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د راپورته شویو انتقادونو په باب د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
په افغانستان کې متاسفانه او د افغانستان نه خارج د افغانستان ځینې همسایګان دوی نه غواړي چې دا موافقتنامه امریکایانو سره امضا شي. ځکه د امریکایان موجودیت په افغانستان کې دوی لپاره یو غټ ګواښ دی. ګواښ په دې حساب باندې چې د امریکایان موجودیت په افغانستان کې افغانستان ته اوسې ازادي ورکوي، د اقتصاد لارې نه، د امریکا د کومکونو له خاطره، د امریکې د فوز موجودیت افغانستان کې یو څه سکیورټي ګارنټیز افغانستان لپاره برابر کړي. خامخا دلته څه کسان شته په افغانستان کې چې هغوی څه نگرانی لري، ځکه چې د افغانستان حکومت متاسفانه ډېر ځله ناقص خبرونه د دې توافق نامه پرتبات باندې کړی ده. په خپل د رئیس صاحب جمهور کرزی صاحب ډېر ځله ناقص خبرې کوي په دې ارتباط باندې، کله کله خلکو ته وایي چې دا د افغانستان په خیر دی، کله کله وایي چې دا امریکایان همدلته دی او دوی هېڅ کله هم افغانستان نه ځي. خو اصلي خبره دا ده چې څه کسان په افغانستان کې دوی قصدن نه غواړي چې دا موافقت نامه امضا شي، او هغه خلکو دي چې افغانستان کا ګاونډیان سره ارتباط لري، هغوی سره څه تعهدات لري.
پښواک صاحب، د افغانستان حکومت په وار وار ویلي دي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام په اړه بې ځایه دي. په دې معنا چې دوی ویلي دي چې موږ ډاډ ورکوو ګاونډیانو ته چې له افغانستان به په هیڅ شکل د دوی پر ضد باندې کار وانه اخیستل شي. څه فکر کوي چې آیا د افغانستان شرایطو ته په پام سره د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې چې وکولی سي د استخباراتو وسلوالو وخت د رسیدو مخه ونیسي، آیا دا د ګاونډیانو په ګټه نه ده؟
د افغانستان ګاونډیان خامخاص اندېښنې لري د امریکایانو په موجودیت کې په افغانستان کې، د رازمدت موجودیت امریکایانو په افغانستان کې. مګر هم دا په خپل امریکایان ته وګوري چې دا 12 کالو کې دوی پاکستان باندې کوم سخت فشار راولې دي، د افغانستان د موضوع په ارتباط باندې یا ایران باندې کوم تجاوز کړی دی؟ نه دی کړی ده. نو امریکایان غواړي چې افغانستان کې صرف پوځیان وساتي، ځکه چې دا د امریکې د نېشنل انټرست لپاره هغه دی مطابق دی. او که دا نېشنل انټرست د امریکایانو، که د افغانستان د نېشنل انټرست سره یا منافع ملي افغانستان سره برابر دی، نو افغانان هم باید چې وغواړي. که نه دي، نو ورسره خبرې وکړي چې هغه یو موافقې سره یو بل سره ورسیږي. خو مقصد دا ده چې افغانستان ځان دپاره سوچ وکړي چې دا یو فرصت دی افغانستان دپاره، که دا د امریکایانو موجودیت دامه په افغانستان کې یو خطر دی افغانستان دپاره. افغانستان اوس د اقتصادي لحاظ نه ټولو نړۍ ته د چار دی محتاج دی، دا کومکونه چې راځي بغیر دې نه افغانستان په خپله داسې عایدات نه لري چې خپل دولت معاش ورکړي یا د خپل انکشافي پروژو باندې مصرف وکړي. د سیاسي لحاظ نه ډېر یو نوی دولت دی چې نوی کولی شي چې پر نړیوال سیاسي ډګر کې خپل د موجودیت احضار وکړي، حتی د دومره هم نشي کولی چې دا د سیاسي نمایندګۍ او معاشونه ورکړي له خپل بودجې نه. سو د افغانستان ډېر محتاج او غریب مملکت دی. دا محتاجي او غریبي ته خلک به وکړي او یو هغه وکړي چې یا رای ورکوي یا نه ورکوي.
په ځواک سره یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې ډېره ګرمه ده، د انتخاباتو موضوع ده. که چېرې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره کیږي، چې ډېرې اندېښنې البته موجودې دي، څه فکر کوي چې آیا دا به وکولی شي افغانستان د یو ثبات لور ته بوزي؟
زه فکر کوم چې دا راتلونکي انتخابات د افغانستان د آینده ثبات او آرامي لپاره یو ډېر غټ چانس او موقع ده. که افغانان وکولی چې دا انتخابات په سمه طریقه باندې دایره کړي او دا د انتخاباتو نتیجه د افغانانو لپاره د منلو وړ وي، زه فکر کوم چې دا د افغانستان سیاسي وجه ته ډېر ارتقا ورکوي. حتی د مخالفینو ځینې ډلې هم کېدای شي چې سیاسي پروسه سره په افغانستان کې یو ځای شي، ځکه چې دوی هم چو نو یو حکومت راغلی ده، د افغانستان خلکو نه رایه خسته ده، د 15 نور کالو کې دا حکومت په افغانستان کې بوي. نو دوی سوچو کې ځان سره چې دا 15 نور کالو سره دوی سره بجګو کې د سولې مهسته راشي او خبرې وکي. نو زه فکر کوم چې یو انتخابات په یو بایتماده طریقه باندې وشي چې خلک دغه په نتیجه باندې اعتبار وکي او دغه مشروعیت ومني، نو زه فکر کوم چې د آینده ثبات لپاره ډیر مهم دی.
د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې افغان کارپو او د افغانستان او پاکستان د پروګرام مسول برمک پجوا کوچل ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه د هیګنو په اړه د ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګندو. د دې تړون په اړه د افغانستان پر روانه لویه جرګه کې بس کیږي. د راتلونکو لوی جرګې د جوړېدو مسول کمیسیون وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی دفاعي سند د محتویاتو د ښه وضاحت او تشریح لپاره د جرګې ته اتیا تنه حقوق پوهان هم رابللی دي. د کمیسیون یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دې سند مساوده دوی ته وسپارل شي، نو دوی به یې چاپ کړي او د جرګې ګډونوالو ته به یې وویشي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د لوی جرګې د چمتووالو کمیسیون وایي هر کله چې د کابل او واشنگتن د امنیتی او دفاعي سند مسوده دوی ته وسپارل شي، دوی به 2500 جلد چاپ او د جرګې په ګډونوالو به یو ویشي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکی مرستیال نجیب امین وایي دوی باور لري چې د جرګې ډیر ګډونوال به په حقوقي مسایلو پوهوي، خو د دې سند د لا وضاحت لپاره یې اتیا تنه حقوق پوهانو ته بلنه ورکړې. ښاغلی امین د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې څرګند کړ:
یو کټګوري از حقوقدانو د نظر غوښته چې د جرګې شرکت کنن، کې ونه تعداد شن 80 نفر
دی. وایي د حقوق پوهانو یو کټګوري په نظر کې نیول شوی چې اتیا کسان دي او په جرګه کې به ګډون کوي. موږ به په جرګه که اتسل وحتکاری کمیتی ولرو، هر کمیتا که بشاو خواه 50 کسان وی، پا هر کمیتا که لاس 15 کسان داسی دی چه پا حقوق و سیاسی او اقتصادی علمو پو دی. مونگ اندخنا نلرو چه ده سند ده متن ده جزیاتو سخه با چوکنا خبر پاتشی. بلورتا ده یک شمی پوراز ده ملی امنیت پا شورا که ویل شول چه لامریکا سر ده امنیتی او دفاعی سند مساویده په پښتو، دری او انګلیسی ژبو چمتو شوه. د شورا پریکړه کړې چې دا مسوده به د یو کتابچې په بڼه چاپوي او د جرګې هر ګډونوال به ورته لاسرسی ولري. افغان کارپوهان هم په جرګه کې د حقوق پوهانو ګډون ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سند ټول جزئیات د جرګې ګډونوالو ته معلوم شي. د حقوقي چارو کتونکو اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې په هر کاري کمیټه کې د درې یا څلور حقوق پوهانو موجودیت ډېر ضروری دی.
دا په خپل اصل کې یو حقوقي متن ده. دا ډېره مهمه ده چې په حقوقي لحاظ باندې هغه وکتل شي، هغه وارزول شي. کله چې یو حقوقي بحث مطرح کیږي، یو څوک
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند د څېړلو لپاره د عقرب په وروستیو کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. که څه هم افغان او امریکایي لوری د دې سند په اکثره برخو موافقې ته رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع تر اوسه نه ده حل شوی چې په جرګه کې به بحث پرې وشي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جرګې ګډونوال به افغان حکومت ته د دې سند په اړه څه ډول مشوره ورکړي، خو افغان چارواکو او کارپوهانو تل ویلي که د افغانستان شرایط ومنل شي دا سند د افغانانو په ګټه دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1993 کال په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په ولسوالیو او کلیو کې پای ته رسیدلی، خو د ولایتونو په مرکزونو کې به د هود تر وروستۍ نیټې دوام وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوملیکنې د بهیر له پیله تر اوسه 3 میلیونه کسانو کارتونه ترلاسه کړي. د ازادۍ راډیو خبریالې ناجیې ساپۍ له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر په اړه معلومات ترې غوښتي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې تاسو په جریان کې یاستئ، په 15 جوزا باندې دغه د نوملیکنې پروسه پیل کړې وه. 15 جوزا نه تر 15 اسد پورې د ولایتونو په مرکزونو کې دا پروسه، او د 16 اسد نه تر 15 میزان پورې د ولسوالیو په سطح باندې تدریجي شکل باندې، او 16 میزان نه تر 9 عقرب د روان کال د روانې میاشتې تر 9 پورې په کلو کې، او همدارنګه هغو مناطقو ته چې خویندې ورونو نسو کولی چې ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، دا پروسه یې مخته یوړه. خوشبختانه په ډېر ښه شکل دا پروسه مخته لاړه چې په حدود د 3 میلیونو خلکو ته کار توزیل شو، چې دې جملې څخه یې 4% ښځینه دي. یعنې که په ارقامو باندې ووایو، د 1 میلیون نه زیات ښځینه وو کار ترلاسه کړی چې 4% یې تشکیلوي. او دغه پروسه به د نن ورځې نه بیرته د ولایتونو په مرکزونو کې، په هر ولایت کې 2 مرکزه به موږ لرو چې هغه خویندې ورونه کارت نه لري باید د مرکزونو ته مراجعه وکړي او کار ترلاسه کړي تر 2 هفتو قبل د ټاکنو ورځې ته. یعنی کله چې ټاکنو ته 2 هفتې پاتې کیږي، دغه پروسه به بیا بندیږي، نهایي کیږي. به
په کومو ولایتونو او څو ولسوالیو کې تاسو ونتوانیده چې خلکو ته کارتونه وویشئ؟
یوازې شپږ ولسوالیو کې بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتونه ونه توانېدل چې هلته لاړ شي کار خلکو ته توضیح کړي. دوی په هلمند کې وي، یوه زابل کې، یوه په غزنی کې، او همدارنګه لسی د کاپیسا په ولسوالۍ کې. اما دا په دې معنا باندې نه دي چې هلته موږ نه ځو. هر حالت کې چې امنیتي ارګانونه هلته امنیت برابر کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافي آمادګي لري، پلان لري چې د ولسوالۍ لاړ شي او همدارنګه کار توزیع کی. نو امیدوارم تاسو چې امنیتی ورګانونه د غشپګ ولسوالۍ ته هم امنیت برابر کی، ترڅو هیڅوک د امنیت په معنا باندې مطلوب نشي.
یو شمیر اندېښنې داسې هم شته چې ځینې خلک په جعلي ډول کې د شي کارتونه ترلاسه کی، په دې برخه کې تاسو کوم تدابیر لرئ؟
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې د ټاکنو په ورځ باندې په شپاړسم د حمل باندې یوازې یو نفر به د یو کارت نه استفاده کوي. هلته ځانګړي تدابیر نیول شوي چې یو څوک دویم کارت هم ولري، د دې وس او توان به ونه لري چې هغه دویم کارت نه استفاده وشي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په کلیو او ولسوالیو کې د نوملیکنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکاو. ښاغلی امرخیل ویل چې په لویو ښارونو کې به د نوملیکنې مرکزونه پرانیستې پاتې وي. قدر من اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ هم وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې له هغې دردېدلې مېرمنې سره خبرې اترې کوو چې لور یې پر یوه نشایي واده ده او اوس هغه نشایي خاوند په زندان کې دی او دوی د ژوند له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د دې خپرونې د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ، خو له هغه مخکې نور موضوعات هم لرو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له افغان دولت، افغان طالبانو او شمالي ټلوالې سره ښه اړیکې لري. چودری نصار علی خان پرون ماخام پارلمان ته د حکومتي پالیسیو په اړه په وینا کې وویل اسلام آباد نه غواړي په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ وکړي. نصار علی خان همدارز وویل افغان ولس حق لري چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. د ازادۍ راډیو خبریال له نور تفصیل سره.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصار خان وایي حکومت او پوځ له افغان دولت سره ښې اړیکې لري او نه غواړي چې په دغه هیواد کې د کومې مشخصې ډلې ملاتړ وکړي. نوموړي د دوشنبه په ماښام د پاکستان ولسي جرګې یا پارلمان ته د حکومتي پالیسیو په اړه په وینا کې وویل چې افغان طالبان له پاکستاني حکومت، پوځ او نورو ادارو سره ښې اړیکې لري او په وینا یې چې اوس پر طالبانو د مشرف د محل ظلمونه نه کیږي.
سو افغان طالبان سے حالات بهتر ہیں.
افغان طالبانو سره زمونږ اړیکې او حالات ښه دي. تاسو ته معلومه ده چې د مشرف په دوره کې پر افغان طالبانو ډېر ظلمونه شوي دي. تاسو د هغوی د سفیر کتاب ولولئ نو تاسو ته به هر څه د لمر په شان څرګند شي. شمالي ټلواله په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له حکومت، پوځ او د پاکستان له ایجنسیو سره ښې اړیکې لري. د کرزي صاحب له حکومت سره هم زمونږ اړیکې ښې دي او د پاکستان حکومت، پوځ او خلک په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. افغان ولس حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د افغانانو د لومړي توبونو درناوی کوو. هغه وویل چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو له امله له پاکستانی وسلواله طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر وځنډید او په وینا یې امریکا دا ځل پر سولې برید کړی دی. د پاکستان حکومت د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلواله طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته لا هم له هغوی سره د سولې د خبرو اترو لړۍ غځول غواړي. خو پاکستانی طالبانو د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پورې تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د خپل مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی او د دغه هیواد په سترو ښارونو په ځانګړي توګه په پنجاب کې د ترهګریزو بریدونو ګواښ کړی دی. بل خو افغان دولت بیا بیا پر پاکستان تور لګولی چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ایس آی د افغان دولت له وسلوالې مخالفې ډلې سره مرسته کوي او افغانستان ته یې د ترهګرۍ او ځانمرګي بریدونو لپاره ورلیږي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې تر څو پورې د افغانستان پولې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې د نړیوالو ترهګرو ظالم موجود وي په افغانستان کې به تروریستي پیښې دوام ولري او په وینا یې پاکستان ته پکار دي چې په دغه سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي.
نامعلومه وسلوالو د دوشنبه په شپه په اسلام آباد کې د حقانی شبکې یو جګپوړی غړی په ډزو ووژه. د پاکستان استخبارات وایي نصیر الدین حقانی چې د پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی دی په کاراباو سیمه کې خپل کور ته وبخی په بارکاو سیمه کې خپل کور ته نږدې د موټر سایکل سپرو لخوا وشتل شوی. کتونکو وایي نصیر الدین حقانی چې د حقانی شبکې د مالی چارو مسؤلیت پر غاړه وو د دې شبکې د ملات تیر حیثیت درلود. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
نصیر الدین حقانی چې د حقانی شبکې د مالی چارو مسؤل او د دې ډلې تر ټولو مهم غړی یادېده. نامعلوم وسلوالو چې په موټر سایکل سپارول د دوشمې په شپه په اسلام آباد کې وشه. د پاکستانی طالبانو یو قومندان او د دې هیواد یو استخباراتي مسؤل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وسلوالو نصیر الدین حقانی په بارکاو سیمه کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په 100 کیلومتره کې موقعیت لري په ډزو وشته. د پاکستان او افغانستان د چارو کارپوه سمی یوسفزی په حقانی شبکه کې د نصیر الدین د رول او اهمیت پړه ازادي راډيو ته ویل.
نصير الدين حقاني سن اف اكس ویری فیمس جهادي کمانډر جلال الدين حقاني ان برادر اف دی هډ اف دی
دی وی نصير الدين حقاني د پخواني جهادي قومندان جلال الدين حقاني زوی او زبایتو ایم چې نصير الدين د حقاني شبکې د ملاتیر او د دې شبکې اصلي مبتکر هغه د غراز د طالبانو د کوټي په شورا کې د حقاني شبکې استاد او د دې شبکې د مالی چارو مسؤل او
هی واز اولسو مین فاینانسر اف دی حقاني نیټورک.
دا یوسف زیپوینا د اسلام آباد په دغه شان یو مسؤل سیمه کې دا وژنه یو لړ پښتنې پیدا کوي او خی دا وژنه د یو منظم شبکې لخوا ترسره شوی وي. اسوشیټ پریس اژانس وی لا اوشل کې د وروسته د نصير الدين حقاني مړی شمالي وزیرستان ته وړل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په 2010 کال کې نصير الدين حقاني د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ او پر نوموړي بندیزونه هم اعلان کړل. حقاني شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې خوندي پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري. متحده ایالاتو په وار وار له پاکستان غوښتي چې د دې شبکې پر ضد عملیات وکړي خو اسلام آباد دا غوښتنه له پامه غورځولې دي. کتونکو په دې باور دي چې پاکستان غواړي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له حقاني شبکې څخه ګټه پورته کړي.
لاس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي ماسو میوان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استاد هم په دې جرګه کې ګډون وکړي. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي مشورتي لوی جرګه به د روان لړم میاشتې پر دیرشمه په کابل کې کار پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر دریم پړاو تېره ورځ په رسمي ډول پای ته ورسېد. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد اوسنی سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل امریکایي سیال جان کیری له دې قبل انتقاد کړی چې نوموړي ویلي اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره له خبرو پر شا شوی. د اسرائیل شهر کې سیاستوال او ګیدرو لیبرمن چې د اداري فساد په قضیه کې تورن شوی و یو ځل بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړ وکړه. او د سومالیا چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ډیرو ورښت او توپاني وادونو په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي او سلګونه نور لا درک دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې لسګونو مظاهره چانو هغو انسان تښتونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله چې څو ورځې مخکې دوه تنه تنقید ځوانان وژلي. دغو مظاهره چانو ویل چې له انسان تښتونکو سره ځینې چارواکي لاس لري او دوی معلومات ترلاسه کړي چې دا انسان تختونکي له زندانه خوشي کړی دي. دوی وایي نیول شویو اختطافچانو ته باید په عام محضر کې سزا ورکړل شي. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری له جلال آباد په دې اړه دا راپور راستولای.
په لسګونو خلکو د هاغونی ول شو اختطافچانو پر ضد مظاهره وکړه چې دوه تنه تنکی ځوانان له تختول کېدو وروسته وژلي وو. مظاهره چانو ویل چې انسان تختونکو دوه تنه تنکی ځوانان چې یو د خونځیز د کوون کوو او بل هم له شمالي څخه دی ولایت ته مل مراغلی وو له تختول کېدو وروسته وژلي وو. مظاهره چان چې د وژل شو ځوانانو خپل خپلوانو ویلي د امنیتي ځواکونو په مرسته د یو مړی تیره ونی او د بل مړی پرون ورځ دوی ته سپارل شوی چې د دواړو پیښو په تړاو ډیر لستنه انسان تختونکي هم نیول شوي. دوی که څه هم د ځینو امنیتي چارواکو لاسته راوړنې ستایلې ولې په خبرې ځینې امنیتي چارواکي د دوی د اولادونو له اختطاف څخه خبرو کسان ورته معلوم وو ولې د دوی د بېغورۍ له امله دغه دواړه تنکي ځوانان وژل شول. دوی پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم تور پورې کوي چې د انسان تښتونکو سره لاس لري او له کله نه چې یاد کسان نیول شوي له مرکز څخه یې د خلاصېدو هڅې هم پیل شوي دي.
آتا ماتا کو جنائی کی وای چمون خود خلق کو دشمنی خود نشونی ولے چنی شنی ولے مو کا دولت داری مو کا مو کا خود دو دولت کی وظیفہ مو اجرا کا ولے اجرا کرے زما د دوی آغا آتا زما د وین د زړه وین احساس کی ما ته وای چې دیر خورا کا ډوډۍ راو نه پلیا د خدای پلیا د قران دا اسلام دا خلقو دا تاسو زو وای دا اسلام دا جنائی کی آتا وای دا او ته ډوډۍ ورته راوړل د دغه کومانداری ته ډوډۍ ورته راوړل دا اسلام دا پلیا د خورای مون شریعت غواړو. چې شریعت وایي موږ شریعت غواړو. موږ حقوق بشر نه غواړو.
موږ لاس کې
دا حقوق بشر نه د ملاتو غواړو. دا زموږ دوی حقوق بشر نه دي. دوه زامن لرو، دوه زامن.
امنیت ملي کوم څه کې میخایان اونا واقعا وظیفه پر مسؤلیت جامعه را اجرا میکنن و کې میگیرن حقوق بشر. حقوق بشر ما قبول نداریم. ما قانون اسلام کار داریم، ما کتاب الله را کار داریم. اینمی قاتلینی که اولادای ما را شکار خود قرار میدن، ای به شکل جنگل فکر میکنن. خداوند یار هلاک کنه، خداوند یار برباد کنه، خداوند سر اولادش نشان بده. و کسایی که در دولت قرار دارن و قوانین دولت به شکل صحیح پیش نمیبرن، خداوند اونها را به شکل زمو هلاک کنه.
دا شهید ما ده زوی کاکا خسر زوی ده میلمانه را غلیو ده کور مزار کده
استاسی گفتنه سده چی دقا کسان
دقا گفتنه دقا گفتنه ده چورورت که ده دولت تایوار کده خو پاکوان که ما یه دامم که کنه خو دوره ده بندی ده پدر امنی خوشی کیگی خو من وقتی ده چوب تایو باسی ده زد ظالم در رو کوما دقا تا باید ده یه دام چی کیگی که نیسی ده خوشی که تیر بندی خانه تای ملی
یو وکیل وویل چې ماته زنګ راغلی د وزارت له خوانه چې دا سړی باید خوشی شي. او وکیل ویل چې زما ګردیوال سره خبرې کوم چې دا ولې خوشی شي. اوس وزارت معلوم نه ده چې کوم وزارت ده، دا باید چې معلوم شي چې کوم وزیر ده. اول هغه وزیر اعدام شي اور پسې دا خلک اعدام شي.
د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال وایي سره له دې چې امنیتي ارګانونو ته یې په وار وار سپارښتنه کړې چې د اختطافچیانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي او د دوی ځالې ورکې کړي، ولی بیا هم په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي.
واقعا دا ډېرې بدې پیښې دي، ځکه موږ په ننګرهار په ولایت کې ډېره هڅه کوو چې امنیت برقرار کړو، ډېره هڅه کوو چې د دغه شانې ناوړو کارونو کلکه مخه ونیول شي، مګر بیا هم دغه شانې پیښې کیږي. موږ په هیڅ شان باندې زه خپله دا نشم برداشت کولی.
محمد حنیف ګردیوال خلکو ته ډاډ ورکړ چې نیول شوو اختطافچیانو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کیږي او هغه امنیتي کسان چې د وژل شوو ځوانانو پر اخلاصولو کې بېغوري کړي هغوی سره به هم قانوني چلند ترسره کړي.
موږ به په ډېر جدي توګه او په ډېر قوي توګه د دغې مجرمینو چې دغه اوس تقریبا دیارلس نفرې په دغې تور باندې نیول شوي دي تر یو اندازه پورې اعترافات هم شته دي، اعترافات هم کړي دي، ډېر قوي به څېړل کېږي او تر اخره پورې به دا موضوع زه خپله تعقیبوم. موږ همدغه اوس مې نظامي څارنوال صاحب راوغوښته، دغلته زمونږ د نظامي څارنوالۍ رئیس صاحب مې راوغوښته همدغې موضوع ته جنرال صاحب، او ما ورته وویل چې هر پولیس هر زمنګ نظامی څوک چې په دې کې بیغوري کړي، سستی کړي، هغه موضوع به ټوله تعقیب کړي او کلک به د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه خلک پر ځینو امنیتي چارواکو دا تورونه داسې مهال پوری کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار نوی امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد هم ازادي راډیو سره په مرکه کې په قومندانۍ کې د ځینو سالمو تغیراتو د راوستو یادونه کړې وه او دوه ورځې وړاندې ځینې مهم کسان یې هم له دندې ګوښه کړل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پرون د کابل پوهنتون ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو پر وزارت انتقاد وکړ چې د عاشورا د یوې ورځې مراسمو لپاره یې کابل پوهنتون د 15 ورځو لپاره رخصت کړی او لیلیه به یې هم د 10 ورځو لپاره تړلې وي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین هم وایي چې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په درشل کې د 4 میاشتو په مخه رخصت شوي دي، خو حکومت وایي چې دا کار د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره کوي. د کابل ځینو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د دې موضوع او همدارس د محرم ورځې په مناسبت د غونډو د څرنګوالي په اړه مطالب خپره کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې د کابل پوهنتون محصلینو څخه په نقل لیکي سیاسي او مذهبي مسایلو مو په درسونو ناوړه اغیزا چولی. دوی وایي پوهنتون یې د یوې ورځې پر ځای 15 ورځې رخصت شوی دی. یاد ورځپاڼه لیکي ظاهرا داسې ښکاري چې حکومت دغه کار تیر کال د کابل پوهنتون په لیلیه کې د عاشورې په ورځ د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف کړی وي. سرنوشت ورځپاڼې د مذهبي مراسمو په نوم قومي او سیاسي نمایش تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یوې برخه کې راغلي د محرم لسمه را رسېدونکې ده، کابل خپل رنګ بدلوي، په لارو او سړکونو کې تورې دروازې درول شوي دي. د لیکوال پان په کابل کې د ویر او د دې ورځې پیغام د اخیستو ځای سیاسي او قومي نمایش نیولی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس د کابل واټونه په تورو بیرغونو پوښلي او د مذهبي مراسمو په نوم سیاسي او قومي نمایش د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور ک مذهبي مراسم په دغه ډول مانځل کیږي لري نه ده چې دغه مراسم به اکسل عمل لزان سره ولري او زموږ دښمنان به له دغه حالاته ګټه واخلي او دلته به قومي او مذهبي جګړو ته لمن ووهي. لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت په کار ده چې دغه قومي او مذهبي نمایش مخه ونیسي، ځکه همدا نمایش افغانستان یو بل اور ته ورټیل وهي. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې د عاشورا یوازینی مراسم نه دي چې د تشدد او افراد ډک لمانځنې له امله د کابل تحصیلي مرکزونه رخصتیږي، بلکې په هیواد کې د ګڼو نورو مناسبتونو له امله هم په کال کې څو ځله ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو وخت بې ځایه ضایع کیږي. د سرمقاله د لیکوال پان د پوهنې بهیر باید نه یوازې چې له سیاسي لوبو ډلو ټپلو مفکورو او ګوندونو څخه لرې او خوندي وساتل شي، بلکې هیڅ وخت د شخصي غوښتنو او امنیتي ننګونو ښکار نه شي. د لیکوال په باور د امنیتي ویرې له امله د تحصیلي موسسو رخصتول له زده کړې او تحصیلي بهیر سره جفا ده او هیڅکله د یو بنسټیز حل لارې په سترګه ورته ونه کتلی شي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د کربلا پیښه د زړورتیا او شجاعت نښه ده، باید په سوله ایزه توګه ولمانځل شي. په سرمقاله کې راغلي حضرت حسین په همدې ورځ داسې میړانه له ځانه ښکاره کړه چې راتلونکي نسل ته د یو مکتب اساس کیښود.
په کونړ ولایت کې په حزب اسلامي پورې تړلې شپږ ویشتنه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. د کونړ والی وایي چې د کسانو خپلې وسلې حکومت ته سپارلې او دوی د دې کسانو لپاره چې د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې فعالیت کاوه د کار روزګار د برابرولو پلان لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
سولې پروسې سره د یو ځای شوو شپږ ویشت وسلوالو قمندان دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل پوخی ځکه ټوپک پوګه کړی و چې په ولایت کې بهرني ځواکونه پراته وو، اوس یې له سیمې بهرني عسکر وتلي او واک افغان ځواکونو ته سپارل شوی، نو ځکه یې وسلې په ځمکه کېښودې او سولې پروسې سره یو ځای شول.
موږ ورور او مجاهدین د حزب اسلامي سره تړاو لرو، د خپل وطن او د اسلام خدمت هم کوو. په بار بار اتل زموږ په وطن کې مثال کورونه به تلاشی کول، هغه خلک اوس وتی دي، اوس زمونږ د ورونه راغلي، دا زمونږ ورونه دي. انشاءالله موږ د سولې پروسې له راغلو انشاءالله موږ به د خپل وطن آبادۍ کوشش کوو، د خپل وطن ساتنه به کوو، اسلام ساتنه به کوو.
هغه ویل نور وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي له هغو غړو چې اوس مهال د دولت په مقابل جبهه کې جنگيږي غواړي چې له جنگ جګړو او له ورور وژنې لاس واخلي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله رسنیو ته ویل قومندان دین محمد د خپلو ملګرو او پنځه ویشت میله ډول ډول وسلو سره یو ځای د سولې پروسه کې داخل شو او دوی هڅه کوي چې ورته مناسب کاروبار پیدا کړي.
د چپې درې نه یو شپږیز کسیز ګروپ چې د دین محمد خان قومندان په مشرۍ باندې سولې د کمیسیون سره یو ځای شو او دغه هرې ځلې خپله سولې کمیسیون زموږ امنیتي ملي قومندانۍ د پولیسو بلکه ټول امنیتي ارګانونو په همکارۍ باندې دوی دې ته راضي شلو چې د خپل دولت سره همکار شي. موږ به کوشش کوو چې دولت شي په پرمندانه او د عزت کار پیدا کړو.
هغه ویل تر اوسه په کونړ کې له 200 زیات وسلوال سولې پروسې سره یوځای شوي او په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له جګړو هیڅ نه جوړیږي او د سولې پروګرام سره دی یوځای شي. په کونړ کې په داسې حال کې د حزب اسلامي پورې تړلې شپږ ویشت کسیزه وسلواله ډله خپلې وسلې حکومت ته سپاري چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو صاحب منصب د خپلو وسلو او یو شمیر وسایلو سره یوځای د حزب اسلامي جنگیالیو ته ورغلی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ ته ستوړندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. پیژندل شوی سویډنۍ سندرغاړی لورین تلهاوی چې تیر کال په اروپا کې د سندرو د تر ټولو غوره سیالۍ یوروویژن ګټونکې شوه، د افغانستان لپاره د سویډن د ښه نیت سفیر ټاکل شوی. لورین به په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د اهمیت او د بشري حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په برخه کې کار کوي. په دې اړه فرشتې جلالزی د راپور برابر کړی.
Yeah. یوفوریا د لورین زینب نوکاس الحوی هغه سندره ده چې په 2012 میلادي کال کې د اروپا د تر ټولو غوره سندرې د سیالي یا یوروویژن جایزه ورپ برخه کړه. په کابل کې د سویډن د کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل اندریس روسن نن ازادي راډیو ته وویل چې لورین به د نجونو د تعلیم پر اهمیت د خلکو د پوهولو لپاره د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفر نه وکړي.
She's very committed in the rights of women and girls and the importance of education of girls.
هغه د شوزو او جنو د حقونو او د جنو د تعلیم د اهمیت لپاره کار ته ډیره متحده ده. نو زموږ سره تماس ټینګر او غشتنه وکړه چې افغانستان ته راسي. دا غواړي چې زموږ سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په خبرولو دلته د کوچنیانو جنو او هلکانو د تعلیم په اړه د معلوماتو د زیاتولو لپاره مرسته وکړي. د سویډن کمیټه په افغانستان کې د تعلیم او روغتیايي خدماتو د پراختیا لپاره کار کوي. د دې کمیټې د مطبوعاتو مسول ازادي راډیو ته وویل چې لورین افغانستان ته تللی و او په یو شمېر کلیو کې د نجونو سره وکتل. څو بیرته په سویډن کې مرستندوی ټولنې او خلک د افغانستان په وضعیت هم خبر کړي.
Sweden, she will inform and promote our organization and rise.
اندرس وای هغه په سویډن کې زموږ د فعالیتونو او دلته د وضعیت پړه د خلکو د خبرول لپاره لیکنی کوي او خبري وکوي. هغه یو وار افغانستان ته راغلی او شمالي سیمه ته تللی و نو شای بیا هلته ولاړ سي. لورین زینب نوکات الحوی د شکلنه او په خټه مراکش د خو په سویډن کې زیږیدل ده. په کابل کې د سویډن کمیټې مسولین وای د لورین د امنیت په خاطر به افغانستان ته د هغې سفرونه مخکې له مخکې نه اعلانوي.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. اوس هم لګنو افغانو خځو سره زور زیاته روان دی.
زینه ولداسته وریره روینی د پلاری ول پروانه لري داده د ماما زوی دی. تیر نه کینو درې میاشتې د وادس پس پردانجلی او دانه چکو کې د مرمۍ د تفنګچا په وجه کې بندسو فلس دغه
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او د خځو چارو وزارت شمیرنی خي چې د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي له امله د خځو شکایتونه زیات شوې دي.
از شروع سال حدود 701 قضیه داریم. البته آمار از این کلام بلندتر است.
چې د پخوا په پرتله د خزو په وړاندې زور ظلم زیات شوی ک د خزو جرأت چې د تاسو کړنو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق وغوړي دا به په دې خبرونه کې وورو. د خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې وګمره شېدی د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
لومړنی افغانانه تاقه لطیفه کبیر سرات چې له رادیو افغانستان څخه یې غږ اوچت شو تیرونه د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شو. لطیفه کبیر سراج با په چادری کې رادیو افغانستان ته تله او خبرونه ویل وسل. میرمن سراج یوازې نه طاقه نه بلکې لومړنۍ خزینه خوونکو او د خزو د نهضت فعال غړي وه. لطیفه کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د غازی امان الله خان وریره وه. د مدني ټولنې یو شمیر سازمانونو په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون لپاره څلوېښت ورځنی کمپاین پیل کړ. د مدني ټولنو د یو شمیر سازمانونو استازیو تیرونه د دغه کمپاین د پیل پر وخت ټینګار وکړ چې د ښځو لپاره خې ونډې پرته به انتخابات ملي او سراسري نه وي او د ښځو کمه ونډه کولای شي د انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راولي. د دې کمپاین مسؤلان وایي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې به دا کمپاین څلوېښت ورځې دوام وکړي او ښځو ته به د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې داسې پیغامونه ورسوي چې هغوی په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تیرونی په کابل کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په مقصد د خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندرتون جوړ کړ. په دې نندرتون کې د کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د خزینه سوداګرو لاسي صنایع چې خزینه جامې، افغاني غالۍ، چرمي محصولات، لګران بیا ډبرونه، جوړی شوی ګڼې او داسې نور تولیدات پکې شامل و. په څلوېښتو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو.
ګلچهره د خځو چارو وزارت په یو دهلیز کې په کمپله کې پیچلې ناسته ده. با په حسرت هغه خزو ته ګوري چې تر مخه تیرو بیریږي. خای زړه کې دا بد دعا تیریږي چې خدای دې خورز نه درخی، ستاله لاسه پتن کې ځونی پال نشه مخیستای. ګلچهره څوارلس کلنه وه چې د ماما زوی ته چې د پوډرو عملي وو د دې له خوښې پرته واده شوه، او له واده یوازې درې میاشتې وروسته یې میړه په مرمۍ وویشته. دا له دې پیښې ژوندی وتلې خو له پښو پاتې ده. ګلچهره مې د دې پیښې په اړه وپوښتله، په ځنډ یې راته وکتل، سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د زیړې سپیښلې څیرې تر شا ښایسته مخ یې لږ نور هم ژیړ شو. اسویله یې وکیښ او خپله کیسه یې پیل کړه.
چهارده ساله بودم که مرا مادریم د بچه مامایم نامزد کرد.
سپارلس کلنه وم چې مور مې د ماما زوی ته ورکړم. د ماما زوی مې له ما ډېر مشر و. زما خوښه نه وه. د تریاکو پوډرو عملي و. له کوژدې یو کال وروسته یې واده کړم، هرات ته یې بوتلم. له عملي سره به څه ژوند وي او لږې تندې مې تېرې کړې. درې میاشتې وروسته مې ورور راغی، موږ دواړه یې اروزګان ته بوتلو. په سبا یې راغی، راته ودرېد، ډېر په قار وویل، یې راځه انګړ ته چې خبرې درسره کوم. ورسره ووتم، بې له کومې خبرې یې په ما د توفانچې ډزې وکړې. یوه مرمۍ مې په ښي لاس او بله په نس ولګېده، ډېرې وینې رانه ولاړې. دی وتښتېد. ورور مې زه د اروزګان روغتون ته بوتلم. هلته ډاکټرانو ځواب ورکړ چې کندهار ته یې بوځئ، دلته یې علاج نه کېږي. په کندهار کې یې عملیات کړم، مرمۍ یې رانه وویستې، خو زه په دواړو پښو فلج شوم. ډاکټرانو ویل چې کابل یا پاکستان ته یې بوځئ، خو پیسې نشته. یو مشر ورور مې عسکر و چې هغه هم زما له پیښې وروسته ووژل شو. اوس نو پرته یم، خویندو ورونو ته د یو ګیلاس اوبو محتاج یم. ډیره سخته ده، هم مور را سره په تکلیف ده، هم پلار.
ګلچهره د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکې ده. په دې هیله کابل ته راغلې چې درملنه به یې وشي او یو ځل بیا ژوند پیل کړي، خو داسې ناکام ژوند نه. د ګلچهرې مور ځان د لور د بدې ورځې ګرامه بولي، ځکه دا یې په لوی لاس داسې سړي ته واده کړي چې پرته له نشه یي موادو یې بل څه نه لیدل. دا وایي لور یې ورته پرته ده. ډاکټران وایي چې علاج یې کېږي، خو دا پیسې نه لري چې درملنه یې وکړي. دا وایي چې اروزګان کې چا د مرستې لاس ور اوږد نه کړ، اوس کابل ته راغلی، هر درد ټکوي چې که وشي کړی د لور درملنه وکړي.
ما په یو روینی کې وروره مې دی روینی، ما خپل وریره ته ورکړه. هغه روینی زما پر لور ټک وکړ، هغه هم په خپل په ما بس کې ناسته ده. زه داسې بدبخته شوم. ما خام نجلۍ ورکړې، هلک هم روینی و، نجلۍ هم بیا کلو. دا د نجلۍ هم د دې د خولې نه کول، دا خو بیا کلو. هغه بیا روینی و، تریاکو چرسو ګرده کول. بس پر دا نجلۍ یو دانه ټک وکړې، د مرمۍ د تفنګچا هغه په اوږه کې بنده شو. موږ د اوږې سه وکښې په چنایي کې هغه دغه فلج چې دغه سه. درې میاشتې هم د واده یې و چې ټک یې پر وکړي. زما بس خاص نه وسه، زما مرسته زما سره حکومت نه وکړي. الله ته موږ رئیس زنان لرو، الله ته مې عریضه پر وکړي، د ولایت مې وکړي، والي ته مې وړي، کومندان ته مې وړي. زما بس خاص نه وکړي، زما سره کومک نه وکړي. زه خو زوی نه لرم، دغه کوچنی چې را سره دی دغه مې زوی دی. پلار یم سپینجیری دی، سپینجیری. اوس دغه دلته راغلی یم چې دغه مرسته وکړي، دغه حکومت دا دغه زما سره کومک وکړي چې دا نجلۍ بس خاص وسي، دا نجلۍ به جوړه سي که خدای کول. ما ویل دا زما خپل دی، هغه مې اعتماد و. ما ویل به ښه دی، دا به موږ سره خوندي کړو، دا د خوندي داسې چمې راته وکړي.
دغه درې میاشتې چې د واده وي څنګه راویه یې ورسره کوله؟
راویه نه ونه زویه، یور و یور خو د چا سره رابطه نه کوي. یورم بیا زما دا کا لور بېخي مدعي و سره، زما له لور وږې و، تږی و، ولاړې زوی مې ژوندی و، هغه زما زوی شهید شو کال کېږي. ورور یې ولاړې، خپل خور یې راوې چې دا خو وږې تږی دی، دا به زموږ په کور کې سي. زموږ په کور کې هغه ځواني مرګ رالې ټک پر وکړي.
د ګلچهرې مور شپه ورځ په ځان یوه کړي، هم د شلې شوي لور پالنه کوي، هم د خلکو کالي وینځي او له دې لرې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
د سرای په کرایه کې زه پروت وم، یو بل کور زره زه په کرایه ما نیولی دی. پلار یې سپین ږیری دی، څلور نیم زره میاشتې د ډاکترانو سره کار کوي. بس زه په خپله دا ګټه کوم، نن به سا کالي پرېږم، نن به د بل کالي پرېږم، نن به د بل کالي وکړم. دا ډاکتر کور جارو کړه، هغه کور وکړه، د بله کور وکړه. بالا زه د غریب، زه بېچاره یم، څوک نه لرم چې ماته جوړه کراوي.
څو ماشومان دي؟
ماشومان مې یو پیله کته، داسې به پیلغه په کور کې ده. یو د اته کالو نجلۍ دی، یو دغه هلک دی، یو یتیم مې د زوی دی، وکاله الک دی. بس خلاص زوی مې شهید، بل کار نه و. خدا الک اسکرو، یو میاشتن خامم نه واخسته،
از ما زوی شهید کی مالا نیم خبر
یا وری تکالی مینزدی او چا څومره پیسې درکی
یو سو کوم راستو کی که زړه پر ما وسول یو شپه سو خوراکی دا نس میم قرمره کی کنه بالا او پنځه سو وای وخت زخپل کړت
اوس خو سپینسریه می دا کوای سي دومره کار هر ورځ کالی مینزل
ناچاره ناچاره څنګه کی سپینډری می دا کوښنان سره یې شې دی دا کوښنه الک بل نفر دغه ډاکټر چوز دراوړم دغه زما سره کومه کړی د انجلیز ما سره پورته شته کی
د ګلچهری مور پخیمانه ده چې ولې لور په لوی لاس بد مرغه کړه. دا وایي چې نورې کورنۍ دې د دې حال ته وګوري او له خپلو لورنو سره دې داسې بې پروایي نه کوي.
مقصد پیسې ورکړي نه وایي چې دا رویم کاږي یا دا شخوري یا نشه ګولۍ خوري دا شخوري هر شی اوس خوسته او هر رواج دي اوس په وطن کې بس بالا موږ وایي زار راکړي موږ ورکوو خپل لور ما ولاکه زارم ځینې خوړلې مال دامې وریره ده دغه مې پر سر ولیدې اوس بل پیل غله کته دغسې کور ته ده زه اوس نه ورکوم بېرېږم اوس وبېرېدم پر دا بل داسې جق مری پیل کور ته ناسته ده ظلم ته ظلم ډېر دی چې ظلم دی چې پلار یې وایي ته پوهېږې کار دې پوهېږې چې زما لور دې دغسې کړې دي اوس زه په خپله ورسره زه نه ځم ستا سره دغه دوه ګرڅه ده زه دا کابل ته راغلی څوک چې پورته کوم کښته کوم ښه زما مې زما دې پر پدار نه لسی چې ما سره ول وخړې مسلمانانو تا ته وایم یو شي ناسته ما تا ول ماته نه ول چې ما وکړ دا نو ول خاله مو څه خبرې تا دا د خدای ځانې مرګ کې د ما بس نه باسي جوندې زه بدبخت سولم زه یې تر ما بدبخت هیڅ څوک نه ده
دا یوازې ګلچهره نه ده چې هم پلارګنۍ او هم میړه ظلم ورسره کړی بلکې په زرګونو نورې افغانې ښځې دي چې تر اوسه په پټه خوله ظلمونه ګالي دوی یوازې هغه وخت خپل غږ اوچتوي چې یا یې اوبه تر حلقه رسېدلې وي او یا یې سرحد تر روغتونه لکه د ګلچهرې کیسه د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر غړي قاضي پروین رحیمی وایي چې تر اوسه یوازې د مرکز په زون کې 899 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال په نسبت زیاتوالی ښیي میرمن رحیمی وایي چې د دغو شکایتونو زیاته برخه د وهلو ټکولو له امله شوې دي خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د شکایتونو نوعیت څه نه څه بدلون کړی
زیاترین موارد خشونت موارد کلاتکو بس
دی تاوتریخوالی تر ټولو زیاتې پیښې دی وهلو ټکولو دی یعنی تقریبا ټول شکایتونه چې راځي وهل ټکول ورسره وي دغه راز د نفقې د نه ورکولو له امله هم شکایتونه زیات دي ځکه ښځو دا منلې چې خیر میړه دی وهل دی وکړي خو نفقه دې راکوي د بې سرنوشته پاتې کېدو له امله شکایتونه هم زیات دي په دې وروستیو کې موږ یو څه ته متوجه شوي یو چې په خوا به د بد بدل جبري واده او یا په واړه عمر واده له امله شکایتونه زیات راتلل خو اوس سناسه بدلون راغلی اوس ځینې ښځې د یوې سپېړې یا دا چې له کار او تعلیم نه یې منع کوي هم شکایت کوي چې موږ د دوی شکایت ثبتوو او لازمې مشورې ورکوو او د اړتیا په وخت کې کورنۍ راغواړو او دا ورته پوهاوو چې د قوانینو له مخې هیڅوک د حق نه لري چې ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي
لکه څنګه مو چې واورېدل سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله شکایتونه د څو تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شوی او که ښځې له خپلو حقونو خبرې شوي او جرأت یې زیات شوی د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژګان مصطفوي وایي چې تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه معلومه کړي دا وایي چې هر کال دوی د تاوتریخوالي شمیرې د هغو شکایتونو له مخې بیانوي چې په ځینو حقوقي دفترونو کې ثبتېږي
ما نمیتونیم بگویم که خشونت ها کاهش یا افزایش یافت.
موږ نش کولای وایو چې تاوتریخوالی کم شوه یا زیات شوه. کله چې ټولنه له فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي او سیاسي پلوه واده وکړي، تاوتریخوالی کمیږي او که واده ونه کړي زیاتیږي. تر اوسه په افغانستان کې داسې سراسري سروې نه ده شوې چې دا معلومه کړي چې په هغه تاوتریخوالی زیات و که اوس. غواړم په دې ټینګار وکړم چې کنن د تاوتریخوالی شمیرې یا د تاوتریخوالی د ثبتېدلو شمیرې زیاتې شوې دي. دلیل یې دا دی چې خو د ښځو پوهه زیاته شوې، دوهم د ښځو مایوی مرکزونه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدګي کوي زیات شوي دي او بل دا چې رسنۍ زیاتې شوي او د ښځو د حقونو او د دوی په وړاندې د روان تاوتریخوالي په اړه خبرونه جوړوي چې د ټولو ښځو ته دا جرأت ورکړي چې که تاوتریخوالي ورسره کیږي شکایت وکړي او له خپلو حقونو دفاع وکړي
از حقوق خود دفاع کنن
د خزو پوړند د توتريخوالي د مخنیوي په قانون کې یو وشت مورد د خزو پوړند د توتريخوالي خودل شوی چې لپی غور ورکول او زورول نیولې تر شدید توتريخوالي یعنی قتل پکې شامل دي او د دغو عملونو تر سره کوونکو ته لدری میشتنی حبس نیولې تر اعدام پورې سزا په نظر کې نیول شوې ده. خو ګڼې ښځې له دې شکایت کوي چې کله دوی عدلي او قضایي ادارو ته ورځي دوی سره ناسم چلند کیږي.
این شش ماه شده که آمدیم تا بالا.
دادیش پنگ میشتی که چرا غلی ما؟ تر وسا چاز ما قضیه تا توجه نده کری. محکمه وی نده لاس ماده نده پیه لارش ثبوت راوره. ثبوت نلری. ضرور نده چه لاس او پیه مات چی. خوب سپمه پسر وحی. نو ثبوت لکو مکرمه. پا بل زیمه نوحی وز اخیر شوی دی. پخانه میرمنی هم طلاق کرده. زی دویم میرمنیم. محکمه تر وسا زما پاره ایس تصمیم نده نیولی. دیخ زو وزارت می دلتا را لیگی او داد زیمه بشری حقونو کمیسون تور لیگی. خو کار می پر مخ نزی.
له سرګردانه یو سربیره په ځینو حالاتو کې نارینه قاضیان له شکایت کوونکو ښځو څخه ان ناروا غوښتنې کوي چې د داسې چلند یوه بېلګه د ډیوي دوسیه وه. ډیوي تیر کال په ننګرهار کې غوښتل خپله نامزدي فسخ کړي، خو قاضي ورته ویلي وو که غواړي دوسیه د دې په ګټه فیصله شي نو یا به پیسې ورکوي او یا به د سره واده کوي. د ښځو دا ستونزه مو د افغانستان له عدلي وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت د تقنین رئیس عبدالروف هروی په دې اړه وایي:
بدون شک تمام ادارات دولتی مکلفند که
له شک پرته ټول دولتی ادارې مکلف دي چې د هیواد د ټول اتباع پړاندې کاغه نروي کښځه برابر چلند وکړي، ځکه د اساسي قانون 22مه ماده وایي چې د افغانستان د اتباع ترمنځ هر ډول تبعیض او امتیاز منه دی. ښځې او نارینه د قانون پړاندې د مساوي حقونو او وجایبو لرونکي دي. نو څوک چې له ښځو سره او د هغوی د ستونزو د حلولو پر وخت ناسم چلند کوي قانون تر پښو لاندې کوي. که څوک له دې عمله شکایت لري کولی سي د عدلیې وزارت د حقوق ریاست او یا محکمې ته شکایت وکړي، خپل حق وګټي او د داسې کسانو د ناوړه کړنو مخنیوی وکړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د زور زیاتي په یو شمېر پیښو کې د تاوتریخوالي عامل نه نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي، چې دغه څه په ښځو باندې زور ظلم نور هم زیات کړی دی. دوی وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به هغه وخت راکمیږي چې خلک په دې وپوهیږي چې که چیرې ظلم کوي نو خامخا به سزا ویني. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی.